دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم د اوریدونکو تاسو خبرونه اورئ سن درنه یوسه یم طالبان د حکومت د طبي په خسره د مبارزې د دولت وزارت چارواکي وایي چې د غزنی د ولایت د ګرو په ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ د تیرو جګړو نه د پاتې شوی مرمۍ چاودیدلې او نه ماشومان پکې وژل شوی دي د دغه وزارت ویان مولا جانان سایک امریکا غږ ته وویل چې د پیخه د غزنی په ولایت د ګرو د ولسوالۍ د زدرانو په کلی کې د ماشومان د لوبو په محل د پخوانی جګړو نه پاتې دی او مرمۍ د چاودنې لامل پیخه شوې ده د دې لمخه طالبانو د حکومت خو د غزنی ولایت لپاره د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نصر د فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې پیښه کې 15 جونی او 4 لکان چې عمرونه د 4 او 10 کلونو ترمنځ وجل شوی دي هم د غشان د غجانس د اکسپرت ورنيزه شبکې د اوسیمیس پولیس له خوا د خبر شوی رپورت په اساس ویلي چې د شنبه پورس په اوله پیښه کې د هرات په ولایت کې هم د ناچاو د توکو په چاودنه کې یو ماشوم وجل شوی او 15 نور زخمیان شوی دي د طالبانو د حکومت ستري محکمې ویلي چې 3 تنه د فاریاب په ولایت کې او 6 تنه نورې د خوست په ولایت کې په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل دي د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې د فاریاب په ولایت کې 3 تنه چې د زنا د فعال تر سره کولو او د کورنا په تخت تورونو دغه ولایت د خار د لومړنۍ محکمې او د دولت آباد د ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس د شنبه په ورځ په امیزر کې ورته سزا ورکړل شوه په دې خبر پاڼه کې ویل شوی د یادو شو تورون لړل یو تن چې د زنا د فعال په تر سره کولو او یو خزه لکورنه په تختول تورنه و د دوو کلونو او شپږو میاشتو بند سربیره د ډیر شو درو په وهلو هم محکوم شوی وو د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد وای چې عثمان په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو په ګډون سوتنه بهرني وګړي د افغانستان د قوانینو نه د سرغړونې لامل نیول شوی او دغه حکومت سره بنديان دي زبی الله مجاهد د شنبه په ورځ طالبانو د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې دغه دوو امریکایانو وګړو مسله د امریکایي چارواکو سره شریک شوې ده د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وایي چې د متحده ایالاتونو د استازو خونې د مشر مایک جانسن نه یو غوښتل کیف ته د حیاتی پوزي مرستو پور کولو او انتقال کې مرسته وکړي د اوکرين سره د سلويخو د اوکرين سره د شپږو میلیارډو ډالرو د مرستو تراله تیر کال راهیسې د امریکا په کانګرس کې اشاره ده چې لکبلې د جګړې په لومړۍ کرخه کې د اوکرين ځواکونو ته د وسایلو او مهماتو استول زندول شوی زلنسکی وویل په ټلیفون کې له جانسن سره خبري وکړي او هغه ته د جګړې د ډګر د وضعیت په اړه معلومات ورکړل په ځانګړي ډول د روسي د هوایي ثری په اړه چې په ډراماتیک ډول زیات شوی مسکو تیرو جمعه د یوکرين د انرژي په تاسیساتو باندې نوي هوایي بریدونه وکړل دا پر رواني دوه کلنې جګړې کې تر ټولو لوی عملیات بلل کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د دوشنبه په ورځ په استنبول او نورو لوی ښارونو کې د اپوزیشن لخوا د ټاکنو ګټل د دغه ملک لپاره د بدلون نښه وبلله نور تفصيل د شیرغور زنګناوري
د رای وروستیو شمیرنو خودلې د چې په استنبول اناتولیا او نورو سترو ښارونو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د اردوغان د اسلامي محافظه‌کار ګوند څخه مخکې شوی دی اپوزیشن چې د می په میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې اردوغان ته د ماته په ورکولو کې پاتې راغی په پایتخت انخره ادانا بورسا او انتالیا کې هم خپل خاروالو انټاکی شنونکو دا په 2002 کال کې د اردوغان د ګوند د واک تر اخیستو وروسته په ټول ټاکنو کې د هغه تر ټولو بد ماته بللې ده ډیرو په ترکیه کې لوړ انفلیسیون او د ازهار په بازار کې د ترکیه د کرنسي د ارزښت ټیټوالی د خاروالیو په ټاکنو کې د اردوغان د ماتې لامل بللې دي د هوریت او یني صفه په شمول حکومت په لور ورځپاڼو د دوه ټاکنو پایلې واکمنانو ته د رای ورکوونکو پیغام بللې دي غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
په پا پاکستان کې موکمې د دوشنبه په ورځ اپریل لومړۍ دغه ملک د پخوانی صدر اعظم عمران خان د زندان حکم وزنډو عمران خان او میرمنی پروان کال کې د پاکستان د انتخاباتو یو اونۍ مخکې د دولتي ډالیو د خرڅولو په تور په سوال سکلونو باندې محکوم شوی دی. عمران خان به د اختلاس په قضیه کې خپل حقوقي حل ځلی کوي، خو په نورو قضیو کې به په زندان کې پاتې وي. د دغه ګوند تحریک انصاف ویلي دی چې د اسلام آباد عالی محکمه به د اختلاس په قضیه کې د عمران خان د سوال سکلونو د زندان موده تر اخري فیصله پورې وځنډوي. په زرګونو اسرائیلي اندیکشن به پورس په بیت المقدس کې د پارلمان د ودانۍ بهر راټول شوي، چې د اکتوبر په میاشت کې د جګړې لپیل راهیسې تر ټولو لوی حکومت ضد مظاهره کړل کیږي. دوی له حکومت غوښتل چې په غزې کې د حماس وسلوالې ډلې لخوا د لسکونو یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو او زر تر زره ټاکنو د ترسره کولو لپاره اور بند وکړي. او په پاکستان کې یو څېړنیز مرکز وایي چې سه کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې د ترګري په ضد عملیاتو کې او د ترګري په ګډون 430 کسان وژل شوی دي. د رپورت وایي په دې کې د عامو خلکو او د امنیتي ځواکونو لړډلې نه د وژل شوو کسانو شمیر 201 اتیا دی. د غټول تر ټولو زیاته ترګري یعنی 90% پیخي بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې رپورت شوی دي. د بلوچستان په صوبې کې په لومړی او دریو میاشت د وژل شوو کسانو شمیر 198 دی. کډر منو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال لپاره لایسي په افغانستان کې په سخت خوارزواکۍ او متوسط خوارزواکۍ اخته 400,000 ماشومان او ښځو ته روغتیايي خدمتونه برابر کړي دي. د دغه وزارت وایان وایي چې په تیرو 2.5 کلو کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ 2290 سایټونه فعال شوي دي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت وایي چې د روان 2023 کال لپاره څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې په متوسط خوارزواکۍ اخته 210,000 ماشومان او 140,000 میندو ته او په سخت خوارزواکۍ اخته 140,000 ماشومان او میندو ته روغتي خدمتونه چمتو کړي دي. دغه وزارت وایي شرافت زمان امرخیل د یک شنبه په ورځ رسنیو ته په واسطه ویلي غیږ پیغام کې ویلي چې په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې په خوارزواکۍ اخته ماشومان او میندو د درملنې لپاره 290 سیټونه جوړ شوي چې ورسره دغه ناروغي د درملنې لپاره خدمتونه لرو پروتو سیمتهم پراخه شوي. هغه ویل چې د مخه دغه سیټونو شمیر ته سوت رسیدته.
د 13.5 کالو کې 2200 په شاوخوا کې نوې سیټونه ایجاد شوې دي. دغه سیټونو د ایجاد مخه دار چې موږ وکولې شو په لری پروتو سیمو کې هغه سیمې چې په خوا محرومي پاتې شوې دي هلته د سوی تغذیه ماشومان او د میندو لپاره روغتي خدمات وړاندې کړو.
د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت دغه چارواکي د امر اختیار په سکتور کې پورتو لو مو سه سو سقاو غوختل چې خپل بودیجه زیاته کی تر سو په لرو پروتو سیمو کې ماشومان او میندو ته روغتي خدمتونه برابر شي.
د کال په پیل کې اټکل شوی و چې سږ کال به د 3 میلیونه په شاوخوا کې هغه سوی تغذیه ماشومان او میندو چې په افغانستان کې شتون لري غل لپاره خدمات وړاندې کیږي. البته د ځینې ادارات لور چې په دغه برخه کې له موږ سره همکار دي وویل شول چې د بودیجه د کمخ لکه بل به 2.4 میلیونه متوسط سوی تغذیه ماشومان تر رسیدګي وکړي. زموږ د ټولو ادارات څخه غوښتنه همدار شي په دغه برخه کې د افغانستان د ولسونو لپاره لا معیاري خدمات وړاندې کړي. هغه ادارات چې په دغه برخه کې په افغانستان کې کار کوي لا باید خپل بودیجې ته پراختیا ورکړي ترڅو موږ وکولای شو د هغه سوی تغذیه ماشومان چې له هم محروم پاتې دي په لری ساحاتو کې د غوښتنې پر هم معیاري خدمات وړاندې کړو.
شرافت زمان امرخیل ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې په متوسط خوارزواکۍ اخته 1.5 میلیونه ماشومان او 1 میلیون میندو ته روغتي خدمتونه برابر شوي. د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت په خوارزواکۍ اخته شوو ناروغانو د درملنې لپاره د سرګردونې په داسې حال کې کلی چاپ داتیرونه نو خلونو نړیوال پروګرام WP ویل چې په تیر 2.5 کلو کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بشري برسو د کمیدو وروسته په دغه هیواد کې په خوارزواکۍ تخته شو ماشومان او میندو شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د خلونو د نړیوال پروګرام د خوارزواکۍ د سانګې مشر مونا شیخ یو روغتي مرکز څخه د لیدلې پر مهال ویلي چې د ملګرو ملتونو د اداره په افغانستان کې 200 روغتي مرکزونو لري په خوارزواکۍ اخته ماشومان او میندو ته د درملې د لپاره ملاتړ برابرې. د خوړو د نړیوال پروګرام د خوارزواکۍ د سانګې مشر ویلي چې په تیر 2023 کال کې تمالر له په افغانستان کې به 300,000 امیدواره او ماشومان ته شیدې ورکوونکي باندې په خوارزواکۍ اخته شي، خو په روغتي مرکزونو کې داش په 1.2 میلیون ته لوړ شو.
This year we are expecting even higher numbers unfortunately.
درمن شیخ ویل سکل متاسفانه حتی لدی سکل ور شمیرته په تمایو سکل په افغانستان کې 3 میلیون ماشومان به په خوارزواکی اخته شي. د دې سره سره موږ به د غشمیر یوازې د شاوخوا یو شری شپږ میلیون ته پرستی ورسولې شو.
6 میلیون اف دوز
د خورو نړیوال پروګرام ویلي چې په تیر 2023 کال کې د بودیجی د کموالي لامل دا کسانو په شمیر کې چې دغه پروګرام ورته د خورو مرستي برابرولي د 15 میلیون څخه 15 میلیون ته کموالي راوسته وو. ملګری ملتونو ویلي چې لوګه او خوارزواکی لا هم په افغانستان کې په لوړه کچه کې ده او اټکل کیږي چې په روان 2023 کال کې به 15.8 میلیون وګړي د خورو د خوندیتوب سره مخ شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 1498 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 1498 شپېته چنل کې اوریدلای شئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د مارچ په 1 پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو اسنادو یا د پی او آر کارتونو موده پای ته ورسېده. پېښور کې افغان کډوال د پاکستان حکومت نه غوښتنه لري چې باید دغه کارتونه د اوږدې مودې لپاره تمدید شي. مسکا ساپۍ په دې اړه رپورټ را لېږلې.
د پی او آر کارتونو موده د 1 مارچ وروسته پای ته رسیږي. افغان کډوال وایي د دې کارتونو د مودې د بیا غځېدو په تمه دي، خو تر هغې به ښایي دوی د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د ورکل شوي پی او آر یا د پیژن پاڼو کارتونو موده تر دې دمه 15 ځلې پای ته رسیدلې او د روانې میاشتې 1 وروسته به یو ځلې بیا ختمیږي. افغان کډوال وایي د سره به دوی د ناقانونو کډوالو په څیر د امنیتي او تعلیمي ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
زمونږ پی او آر کارت چې ایکسپایر شي نو موږ ته زیات ستونزې زیاده راځي، زیات تر مهاجر دلته چې کوم دی تعلیمونه دلته وي، نو اوس که مونږ د کالج نه د هغه وشو فارغه شو نو بیا یونیورسټۍ کې مونږ ته په اسانه باندې داخلي نه راکوي، ځکه چې زمونږ کارت ایکسپایرډ وي. او بل دا چې په لاره کېم تګ راتګ کېم مشکل وي، چې اوس مونږ زو دیر ته زو په موټروې باندې نو پولیس ولاړ وي، نو خامخا د کارت پوښتنه کوي، کارت چې ایکسپایرډ وي نو بیا لکه تګ راتګ مونږ لپاره لږ شنې مشکل لري.
یو افغان سوداګر وای همدل ترالو شوې او تر دې دمه افغانستان ته نه دی تللې او نه هم د تللو اراده لري.
ما خو دلته کاروبار ده، تر اوسه لا افغانستان ته نه دی تللی. 30 کال کېږي دلته کاروبار ده، بچیم دي سکولو کې، مطلب موږ ته دغه مشکلات سي، مطلب کاټو ټیم پوره سي، بیا دلته پولیس والا تنګول کوي، پیسې غواړي، او بس افغانان ډېر مشکلاتو کې.
دا په داسې حال ده چې پاکستان د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو چې شمیر یې 378,000 دی د شړلو پلان هم لري، کوم سره چې د دوی اندېښنې لا ډېرې شوې دي.
378 کېږي چې زه راغلم، زما خپل وادم په هغه وخت کې کورنه زموږ انګور کې، زما واده په انګور کې وشو، دغه نه پاس بالو بچ هم دلته په پاکستان کې پیدا شو، همدلته غار شو، همدلته دغه شو، دا که زه خپل وطن ته هم بوځم، کنه خپل خدمت خپل کور څنګه پیژني هغه نه پیژني. هلته چې کوم ځمکه کله پودی او پاتې ځمکه دي، اوس خلکو په دعوی دی، وایي زما ده بل وایي زما ده بل وایي زما ده، اوس موږ هیڅ اصل مغه دعوی نه شو کولای چې دا ځمکه زموږ ده خوشې کړي. نو زه کوم پیلال اوس نه کېږي، زموږ دلته کاروبار ده، اوس هم زه بیخي کېږي نه په زور پاکستان موږ شریک امن، نو هغه ته موږ څنګه شو لغبه د حکومت قانوني کنه، بیا خو موږ نشو ویل چې موږ پاتې شو کنه.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان قیصر پریدی وای د کارتونو د مودې د غزیدو لپاره له حکومت سره په اړیکه کې دی او هیله لري چې دا موده به بیا وغځول شي.
مودې والی سره زموږ د حکومت سره خبرې تر روانې دي او موږ امید کوو چې دا کارتونه به زر تر زره به ایکستند کړي شي، ځکه چې افغانانو ته ډېر زیات ستونزې به تر مخه کیږي او د دې کارونو چې کله کارونه ایکسپایر شي نو دا بیا هلته کې په پوره پاکستان کې هلته کې پولیس هم تنګوي او نور هم. نو زموږ چې کوم اډوایز اینډ لیګل ایډ سپورټ پروګرام دی، ایل ایک پروګرام دی، زموږ چې کوم وکیلان دي هغه په ټول پاکستان کې دي، نو داسې هم څه داسې واقعي چې هغه کې دا افغانان څوک تنګوي یا پولیس تنګوي، نو هغوی ته دا خواسته چې موږ سره زموږ په هوټلاین نمبر باندې رابطه وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د شمیرنو لمخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال د کډوالۍ قانوني اسناد لري چې له دې ډلې 1.3 میلیون یې د پی او آر یا پیژن پانو کارتونه لري. مسکا ساپای، امریکا غږ، پیښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د ترهګرۍ د چارو کارپوس فاندیار میروی پر چینایي انجنیرانو برید د پاکستان او چین ترمنځ اړیکو کې د ستونزو لامل کېدای شي. نوموړي ویلي چې په پاکستان کې وړاندې لیدي چې امنیت ښه شي، دغه هیواد کې به امنیت لا پسې خراب شي. فاندیار میر زموږ همکار احمد الله ارچیوال سره په مرکه کې ویلي چې سیمه د داعش په وړاندې مبارزه کې ډیر په احتیاط ګام اخلي.
Again to clarify, I think the region
بیا هم شروخانه یو کلوز فکر کوم چې سیمه د طالبانو پر وړاندې د داعش خراسان ډلې د کار کولو هڅه کوي. ماته داسې ښکاري چې د سیمه لپاره د اوس لپاره دا لومړی انتخاب دی. که نورو انتخابونو تراشو سیمه اوس هم د داعش په اړه اندېښمنه ده، خو سیمه ایز هیوادونه نه غواړي چې په سیمه کې لا زیاته بې ثباتي راشي، زیات تاوتریخوالی رامنځته شي. زه فکر کوم سیمه ښایي ډېر په احتیاط مخ پر وړاندې لاړ شي.
په مسکو کې مو د وروستي برید په اړه نظر څه دی؟ دغه برید د طالبانو دریش پیوړی او که ضعیف کړی؟
زه فکر
کوم له یو کلیدي اړخه دغه برید د طالبانو دریش کمزوری کړی دی. داعش په روسیه کې د مسکو په څیر ښار باندې په برید سره وښودله چې دغه ډله په بشپړ ډول جوړ جاړی نه کوي. دوی وښودله چې دوی د هغو خلکو چې په اصطلاح کافر دي په نښه کوي او په دغه اړه کوم توپیر ته قائل نه دي. زما اټکل دا دی چې د داعش دغه دلیل د طالبانو ځینې غړي او د تحریک طالبان پاکستان او د مرکزی آسیا ځینې ډلې چې دا مهال په افغانستان کې نشدي باندې د فشار لامل کیږي او د لویدیځ روسیې او چین سره د جوړجاړي کولو ته د طالبانو میلان راکموي. دا ښه خبره نه ده، دا یو مثبت خبره نه ده. دا د طالبانو ژوند سختوي او د دوی ترمنځ د توندلارو لپاره زیات امتیازات برابروي.
اوس به د پاکستان په اړه یو څو پوښتنې وکړم. تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې د لوړې کچې ترهګریز بریدونه وشول. د دغو لوړو کچې د بریدونو د زیاتېدو لامل څه دی؟
تاسو پوهیږئ په پاکستان کې درې مختلف ګروپونه بریدونه کوي. تحریک طالبان پاکستان، بلوچ ملت پال او د چینایانو پر وړاندې بریدونه چې تر اوسه یې چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. موږ د بلوچانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالی ګورو. په تیرو څو کلونو کې د ځانمرګو بریدونو او په ګوادر کې تازه برید د بلوچانو لخوا د تاوتریخوالي چې په بلوچانو یې له څو کلونو را په دې خوا ترسره کوي سره یو ډول دي. د چینایانو په وړاندې برید ډیر مهم دی. مونږ اوس پوهیږو چې په داسو کې د چینایانو په اړه د تیر برید په اړه چینایان فکر کوي چې تحریک طالبان دغه برید کړی وو. دغه ډله د پاکستان په ځنو سیمو او سواد کې مرکزونه لري. تحریک طالبان پاکستان هم تر اوسه دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. له دې امله زه فکر کوم چې د پاکستان په لرې پرتو سیمو کې امنیتي حالات لا هم خراب دي.
تاسو ول چې تر اوسه د داسود برید مسولیت چا پر غاړه نه دی خسته. که دا برید هر چا کړی وي، دغه سیمه چې د پاکستان او د چین د اقتصادي دهلیز مسیر ته نږدې پرته ده، که دا برید څومره د اندېښنې وړ دی؟
وګورئ، په پاکستان کې چینایانو ته د هر ډول زیان رسول د اندېښنې وړ دي او دا د پاکستان د حکومت لپاره یوه لویه اندېښنه ده. چینایان هم په دې اړه ډېر روښانه دریځ لري. دوی د امنیت لاښه کېدلو لپاره اقدامات غواړي. دا ډول بریدونه د پاکستان او چینایانو ترمنځ د اختلاف لامل کیږي. په ورته وخت کې زه هیڅ کوم چې چینایان هم په پاکستان کې تریو بریده نا امنی منلې. او دا لامل دی چې دوی په پاکستان کې پانګونه کړي. زه هیڅ کوم چې د ورځې په روسي کې به دا ډول بریدونه د چین او پاکستان په اړیکو کې د ستونزو لامل شي او چینایان به د امنیت په برخه کې لا زیاتې غوښتنې وکړي، خو په ټوله کې به د چین او پاکستان اقتصادي همکاري دوام ومومي.
ولې تر اوسه پاکستان نه دی توانېدل چې پر خپله خاوره ترهګریزي ډلې مهار کړي؟ آیا د پاکستان دولت کمزورې دی او که دغه ډلې پیاوړې شوې دي؟
زه فکر کوم پاکستان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لپاره د مساعد حالت له امله له امنیتي ننګونو سره مخ شوی دی. خو د طالبانو له واکمنۍ وړاندې څلور یا پنځه کلونه وړاندې په پاکستان کې تاوتریخوالی په پرتلیزه توګه کم و. په څو کلونو کې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي زیاته وه. زه فکر کوم اوس چې نوی حکومت دی او اقتصاد ثبات مومي، د پاکستان حکومت به ثبات لومړیتوب ورکړي. خو وړاندې له دې چې په پاکستان کې امنیتي حالات ښه شي، هلته به امنیتي حالات لا پسې بدتر شي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوري شمس رحمانی لتیرو څلورو کلونو راځي د انډیانا په پردو پانتون کې د خاورې پوهنې مضمون تدریسي. هغه څلور کاله مخکې عمدلته خپل پی ایچ ڈی اخیستی او څېړنه یې هم د افغانستان د خاورې پر څرنګوالي وچی د هغه په ټکو د لومړي ځل لپاره د خپل وطن د خاورې ډیجیټلی نقشې جوړې کړې دي.
شمس رحمانی لتیرو څلورو کلونو راهیسی د انډیانا په پروډو په هنتون کې د خاورې پوهنې مضمون تدریسي. هغه څلور کاله مخکې اندل تخپل پی ایچ ڈی اخستې او څېړنې د افغانستان د خاورې پر څرنګوالي وچی د هغه پټکو د لومړي ځل لپاره د خپل وطن د خاورې ډیجیټلی نقشې جوړې کړې.
د پروډو په هنتون کې زما هم د وظیفه درس ورکول دی. ز ټیچینګ پوزیشن لرم. ز یو مضمون درس ورکوم چې د خاوري پوهنې د اساسات په معنی په انګلیسي کې هغه انټروډکټری سول ساينس کورس ورته وي او لیول اګرونومي 255 دی. دا مضمون چې د اکثره د زراعت ډپارټمنټونو لپاره دا ریکوایر دی. اکثره شاګردان یې خلی او نتنه د زراعت شاګردان باز د انجینری مسلین او د ساينس د 15 څخه شاګردان هم راځي مضمون اخلي.
اولی انټرنیشنل په اړه کې تقریبا چې موږ خاوري سپړنه
اغرا ته په خپل لیب کې د نړۍ د غنو هیوادونو د خاورو هغه نمونی وخو دي چې خپل ز دکړیالانو ته د تحقیقي نمونو په توګه ورپیژني. وای له دې سره سره چې تدریس کوي افغانستان کې د نن د پوهنتون له استادانو سره د څېړنې د سرچینو او په نورو دنیا کې د زده کړو لپاره د سکالرشپونو په منډلو کې کومک کوي.
فوکس وکي سره نتنه چې د مخزونو په برابرولو کې استادانو سره کومک کوي، دوستانو سره، بلکې د شاګردانو سره او همدارنګ هغه ځوانو استادانو چې نوي استخدام شوي دي د هغې سره د سکالرشپونو پیدا کولو کې هم کومک او مرسته ورسره کوو چې د نړۍ مختلف معتبر پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي سره او هلته د خپل عالي تحصیلاتو کې سره.
استاد رحماني دا پلان هم لري چې د افغانستان د کرنې له پوهنځیو ځینې محصلین دلته امریکا ته راوغواړي چې له زده کړو وروسته به د خپل وطن په کرنیزه برخه کې تحقیقات کوي.
زه کوشش کوم چې د افغانستان شاګردان دلته راوړم سره، یعنی خپل لب لپاره شاګردان راوړم او زما سره په لب کې عملاً کار وکړي، هم ترین شي او یعنی افغانستان ته خدمت وکړي. دا یو هدف. او بل کوم واچ کوم شاګرد چې د افغانستان کې زما لب ته راځي له خیر سره دا به بیا افغانستان باندې فوکس یعنی د افغانستان په خاورو به کار کوي.
وایي د خپلې برخې له ګڼو علمي قدرونو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې په ګډه دغه چارې منسجمې کړي سو یې ګټه افغانستان ته ورسیږي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پوره شمنتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره
په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
موږ مختلف ملتونه یو چې ځینې غټ او ځینې واړه دي، ځینې په ختیز او ځینې په لویدیز کې واقع دي، او ځینې پرمختللي او د ځینو اقتصادونه د ودې په حال کې دي. خو موږ ټول د یو راسخ او پاخه اعتقاد په شاوخوا یو موټی او متحد یو چې دیموکراسي ل انساني پوتنشل نه غټي پرتکول لپاره تر ټولو پیاوړې یو ځینی وسیله ده. دا خبره د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن کړي. بلنکن زیاته کړه لسل نه زیات حکومتونه چې د نړۍ د ګوخي ګوخي استازیتوب کوي په دې اړه د مشخصو اقداماتو ژمنه کړي او هوډ کړي چې دیموکراسي با پیاوړي کوي او تازه کوي به. بلنکن ویل چې موږ آزاد رسنۍ او ژورنالیستان خوندي ساتو او متحده ایالاتو د دغه هدف د لاسته راوړلو په خاطر د مطبوعاتي شبکو د اوږدې مودې ثبات په منظور ګرانټونه یا وړیا مرستې کوي. دغه مرستې د عامه ښېګڼې د رسنیو لپاره د نړیوال وشي صندوق له لارې برابرېږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل چې همدا شان د ژورنالیزم د خوندي ساتلو پلیټ فارم لاندې موږ د ژورنالیستانو د امنیت د پیاوړي کولو لپاره لازم اقدامات کړي دي چې په دې کې هغه ژورنالیستان هم شامل دي چې له خپلو هیوادونو د باندې په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې متحده ایالات د مسؤلانه تعامل پر یو نوي پلان باندې کار کوي. دا پلان با د متحده ایالاتو د حکومت په مختلفو ادارو کې د څولېختو کوټلو اقداماتو لپاره لارې اواره کړي. اطمینان به حاصلي کمی کمپنۍ چې موږ سره کار کوو واقعا بشري حقوق ته په درنستر ګوري. بلنکن ویل په داسې حال کې چې مستبد او جابر رژیمونه لا ټکنالوژي نه د دیموکراسي او بشري حقوقو د کمزوري کول لپاره کار اخلي، موږ ته هم لازمه ده چې لا ټکنالوژي نه د دیموکراتيکي ارزښتونو او نورمونو د بقا په غرض کار واخلو. بلنکن ویل دیموکراسي په تصادفي ډول نه واقع کیږي، موږ مکلف یو چې په دوامدار توګه تازه او غښتلی کو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل موږ دا کار په دې باور کوو چې دیموکراسي د نړۍ د ولسونو ګډ ارمان دی. د ولسي دیموکراسي لپاره د خلکو تقاضا او غوښتنه اوس هم زیاته ده.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دیږي پای ته رسیدا مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای ماچ.